د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوی او د ازادي رادیو دغه خبرونه تر 15 بجو پورې ده په خبرونه کې زفرشته جلازی امان الله امیرزای او د خبرونې نور ټول همکاران در سره یو په دې خبرونه کې به په کابل کې د نننې حمله واوري د کابل د میکریانو په سیمه کې د عبدالحق څلور لارې د نږدې وسلواله حمله روانه ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل دي چې دوی تل تر اوسه د تلفاتو په ارتباط دقیق ارقام ندي رسیدلي د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو خسته په خبرونه کې به په کابل کې له کارپوهانو سره هم په دې مسله خبرې کوم په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د لیبیا د ملي انتقالي شورا مشر نن ژمنه وکړه چې د هیواد نوي مشران به د یو معتدل اسلام پر بنسټ یو نوی معتدل منځلاری دولت جوړ کړي او د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد یوې امریکایي تلویزیوني شبکې ته ویلي چې هغه دوه امریکایان به چې هر یو یې تېره میاشت د جاسوسۍ په تور په اتو کالو بند محکوم شوي په دوه ورځو کې خوشي سي د نورو خبرونو د تفصیل لپاره زکیه غیاسي نذیر او نوریاس نوري در سره دي
د رافرونو لمخې د کابل ښار د عبدالحق په څلور لارې کې لا هم د څو تنو وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده افغان ولسمشر یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د کندهار د ترافیکو چارواکي وایي چې نن غرمه په دې ولایت کې د دوو موټرونو په ټکر کې درې کسه وژل شوي دي پورا کورنی خبرونه د راپورونو لمخې د کابل ښار د عبدالحق په څلور لار کې لا هم د څو تنو وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده د کورنیو چارو وزارت وایي ښایي څلور یا پنځه وسلوال مخالفین په دغو حملو لاس پورې کړی وي د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوه برید کوونکي او یو پولیس وژل شوي دي
پلیس ما هم در سهر موجود است تمام ساعت هست پلیس ما انتداد شده امیدوار استیم که
دی وای زموخ پلیس تا پیخی پازای که دی طول سیما دی پلیس لخوا کلا بنده ده پا دی هیله چی زموخ پلیس جر دوی لبخو غرزوی او دوی تا دی خپل و عمالو سزاور کری راپور نوای چی دا دی جگری لپای سرسن دا همدی سیمه پا شاوخوا که لس چاودن شوی دی یو بل تازه خبر وای چی چو چې څو شپې وړاندې کابل په بل سیمه د احمدزان کې نږدې 14 شوي چې د 14 د ډول او تلفات په اړه جزئیات نشته په عین وخت کې د کابل د امنیت قومندان چارواکي وایي یو ځل مرګ چې غوښتل د کابل په بیبي محروسي مکه د امنیتي ځواکونو په قطوبرید وکړي نیولې دي وسلوال طالبانو ویندویانو رسنۍ ته د دې پیښې مسؤلیت منلای او وایي چې د دوی ملګری په یو لوړ پوړی ودانۍ کې ځای نیولې او له هغې ځای د ناتو ځواکونو په قومندانۍ او امریکا سفارت ډزې کوي د دې پیښې د جزئیاتو د ترلاسه کول لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ افغان ولسمشر یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي ولسمشر کرزي دغه څرګندونې نن په کابل کې د ادارې او منیجمنټ له انسټیټیوټ څخه د زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې وکړې ولسمشر کرزي مخالفینو ته په خطاب کې وویل چې ښوونځي د نسوځوي او د فلاج واکسین د تطبیق مخنیوی دی نه کوي
بیا هم نن پر طالبانو او پر نورو هغه کسان چې خپلې خاورې په خلاف اصلاح اخیستې ده بیا هم خواهش کوم ږغ پر کوم چې د دې خاورې بچه خرابه وایمه جوړ یې که مکتب مور بندو واکسین د ماشومانو د فلج مه بندو
ښاغلي کرزي وویل چې د نامنۍ له امله په فرا نیمروز او کندهار ولایتونو کې لا هم د پولیو پیښې لیدل شوي دي او د کندهار د ترافیکو چارواکي وایي نن غرمه په دې ولایت کې د دوه موټرونو په ټکر کې درې کسه وژل شوي دي د کندهار د ترافیکو مدیر احمد الله خان ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د کندهار ښار په شورندام سیمه کې شوې نوموړی وایي چې دا پیښه د پولیسو د رینجر او د یو باروړونکي موټر د ټکر له امله رامنځته شوې د پولیسو په رینجر موټر کې درې کسه وژل شوي خو د باروړونکي موټر چلوونکي ته زیان نه دی اوښتی د اوکراني خبرونه نړۍ ریوال خبرنا نوریاس نوری وای
د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو د پېښور په شمال لویدیځه برخه کې د یو خونځي پر بس په برید کې لکتر لګه درې ماشومان او یو ډریور ووژل د سیمه ییزو پولیسو یو چارواکي شهزاده سجاد وویل برید کوونکو لومړی پر بس توغندی ووشت او چې ونه لګېد وروسته یې ډزې پیل کړې په دغه پېښه کې چې په متنۍ سیمه کې شوې پنځه نور ماشومان ټپیان دي تر اوسه چا د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد یوې امریکایي تلویزیونی شبکې ته ویلي چې هغه دوه امریکایان به چې هر یو یې تېره میاشت د جاسوسۍ په تور په اتو کالو بند محکوم شوي په دوه ورځو کې خوشې شي امریکایی ان بی سی تلویزیون چې له احمد نژاد سره په ایران کې مرکه کړې د ټویټر له لارې په پیغام کې ویلي چې د ایران ولسمشر ورته ویلي چې باور او فتال به په دو ورځو کې آزاد شي. د شن باور او جوش فتال مدافع وکیل مسعود شافعي له تهران څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې ایران د دې هر یو ماکل د خوشې کېدو لپاره د $500,000 ضمانت غوښتنه کړې ده.
الان به دست من برسه همین حالا آزاد شه.
دای وای چې چارواکو ویلي چې هر کله دغه ضمانت دغه دومره پیسې په ضمانت کې خودل شي نو به دواړه بنده آزاد شي. شنباور او جوش فتال د 2009 کال د جولای په میاشت کې د ایران او عراق په پوله ونیول شول. دوی ویل چې سهوان د غیر خطلو په محل د ایران پولې ته اوښتي وو. دوی تیر میاشت د محکمې د فیصلې په وړاندې د استناف غوښتنه کړې وه. سارا شور چې له دوی سره یو ځای نیول شوې وه د 2010 عیسوي کال په سپتمبر کې وروسته له هغې د بشري خواخوږۍ پر اساس آزاده شوه او بېرته امریکا ته لاړه چې $1,500,000 یې په ضمانت کېښودل. له احمد نژاد سره شوې مرکه به نن د ورځې په وروستیو کې د ان بی سی ټوډی پروګرام له لارې خپره شي. ایران د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي دوه سړیان نن په بیلابیلو ښارونو کې په عام محضر کې په دار وځړول. د ایران خبری رسنۍ وایي یو تن په تهران کې په دار ځړول شوی. دغه کس په خپل جرم اعتراف کړی و چې د جولای د میاشتې په پیل کې خپله همصنفي چې له ده یې مخ اړولی و د چړو په ګزارونو وژلې وه. یو بل تن چې د یوې کورنۍ د څلورو غړو د وژلو په جرم په اعدام محکوم شوی و نن په جنوبي ښار دشتستان کې په عام محضر کې په دار وځړول شو. د ایران د خبری رسنیو د راپورونو له مخې تېر کال په ایران کې 109 تنه اعدام شوي، خو د بشري حقونو نړیوالې ډلې وایي د اعدام شوو واقعي شمېر تر دې ډېر لوړ دی. خبرونه له ازادې راډیو اوري. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته چې په روان کال کې د خلکو د پاڅونونو په نتیجه کې د اوږدې مودې واکمنان لرې شول د سفر په لومړي پړاو کې مصر ته رسېدلی دی. اردوغان پرون ناوخته قاهرې ته ورسېد او زرګونو کسانو یې په خوښیو هرکلی وکړ. ټاکل شوی نوموړی به د مصر د واکمنې پوځي شورا له مشرانو سره وګوري او دغه راز به نن د عربي اتحادیې یا عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو ته وینا وکړي. اردوغان به وروسته تونس او لیبیا ته لاړ شي. د اردوغان دغه سفر چې هدف له عربي هیوادونو سره د ترکیې د سیاسي اړیکو پیاوړتیا ده په داسې حال کې ترسره کیږي چې له اسرائیل سره د ترکیې اړیکې خرابې شوې دي. د ترکیې حکومت چې په اسلام کې ریښې لري له خپلې خاورې د اسرائیل سفیر وروسته له هغې وویست چې اسرائیل غزې ته د ترکیې په مرستو بار کښتیو د عملیاتو په ترڅ کې د نهو ترکیې فعالانو د وژلو له امله د بښنې غوښتو له بخنی غوښتو ډره کړې. له اسرائیل سره د مصر اړیکې هم تیره میاشت له ورته حالت سره وروسته له هغې مخامخ شو چې اسرائیلي عسکرو د ګډې پولې په اوږدو کې د سخت دریځو د تعقیب په مهال د مصر شپږ پولیس په ډزو ووژل. تېره اونۍ په قاهره کې د اسرائیل پر سفارت مظاهره چانو یرغل وکړ چې له امله یې د اسرائیل سفیر دې ته اړ شو چې له دې هېواده ووځي. د لیبیا د ملي انتقالي شورا مشر ژمنه وکړه چې د هیواد نوي مشران به د یوه معتدل اسلام پر بنسټ نوی معتدل یا منځلاری دولت جوړ کړي. مصطفی عبدالجلیل دغه ژمنه د ترابلس په هغه چوک کې چې په وروستیو کې د شهیدانو د چوک په نامه یاد شوی شاوخوا 10,000 ملاتړو ته د وینا په ترڅ کې وکړه.
شعب مسلم اسلامنا وسطي.
موږ یو مسلمان ملت یو، معتدل اسلام مو خپل کړی، دا به ساتو. تاسو به هم راسره یاست او ملاتړ به مو کوئ. تاسو د هر هغه چا په وړاندې چې که لکین یا ښي اړخه د انقلاب د برمته کېدو هڅه کوي زموږ وسله یاست. دا ترابلس د انتقالي ملي شورا د مشرانو تر کوچېدو وروسته د جلیل لومړنۍ وینا ده. جلیل دغه راز د ملي انتقالي شورا پر ملاتړو جنګیالیو غږ وکړ چې له غچ اخیستونکو حملو څخه ډډه وکړي او ویې ویل د لیبیا نوي مشران به هیڅ یوه افراطي ایډیولوژي ونه مني. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په خپل نوي راپور کې چې نن خبر کړی په لیبیا کې د جګړې دواړه ښکېلې خواوې په جنګي جرمونو تورنې کړي. امنیستي انټرنیشنل خبرداری ورکړ چې که په دې هیواد کې نظم ډېر ژر ټینګ نشي ممکن د حملو او غچ اخیستو بله لړۍ پیل شي. دا ورته سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه مو تر 50 بجو ده. تر 50 بجو په خبرونه کې په افغانستان او سیمه کې پر روانو چارو ورستۍ حال درکړو. د کابل د میکریانو په سیمه کې د عبدالحق څلورلارې ته نږدې د وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو نښته لا روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د تلفاتو په ارتباط هیڅ دقیق ارقام نه لري.
په دې کې تقریبا د هغه معلومات چې اوس راسره لرو درې یا څلور کسه تروریستان دي، دوی دا پیدا شوي دي او د پولیسو باندې ډزه کوي. نو دې هدف به چېر اوس خو راته معلوم نه چې څه هدف دی. خو دغه مدخه
د افغانستان د کورنی چارو د وزارت د مسولینو د څرګندونو برسیره به د افغانستان د ملي امنیت د ریاست له مسؤلینو سره په دې ارتباط خبري وکړو. په همدې خبرونه کې به په کابل کې پر نننۍ حمله باندې د پوځي کارپوهانو نظر واخلو او په نورو مسایلو کې به واورو چې د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت پلان لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو له ځواکونو سره خپلې مرستې کمې کړي. په خبرونه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د لیبیا حالاتو ته کتنه وکړو او د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو. په کابل کې د نننۍ حملې په ارتباط راځو خبرو ته. د وسلوالو طالبانو لخوا په کابل کې د نننۍ حملې مسولیت اخیستل سوی دی. د افغانستان د کورنی چارو د وزارت وایند ازادي راډیو ته وویل چې په میکرویانو کې د دغې وسلوالي نښتې په ترڅ کې د تلفاتو دقیق ارقام لا تر اوسه دوی ته نه دي رسیدلي، خو یو شمېر رپورټونه وایي چې درې تنه وژل سوي دي چې دوی بریت کوونکي دي او یو د پولیسو یو افسر دی. خو راځي په سیمه کې زموږ خبريال حمید مومند دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. حمید مومند به ووایي چې خبره کوم ځای ته رسیدلې.
مننه جلال ویل صلی الله علیه وسلم. تاسو ته په خپل تبصره کې اشاره وکړه، نن تقریبا په کوم یو بجا و چې د کابل ښار د مکرانو په سیمه کې دلته یو د پولیسو ودانۍ ده چې لا هم د ودانولو چارې نه دي بشپړې شوې. وسلوالو طالبانو حمله وکړه. تقریبا اوس وروستی حال دا ده چې د پولیسو په مشرۍ امنیتي ځواکونه د روانو عملیاتو مشرۍ، البته یو شی یادول غواړم چې دا د ملي پولیسو په غاړه ده، امنیتي ځواکونه دغه ودانۍ ته ننوتلي دي، خو لا هم جګړه روانه ده او په وقتي سره کله کله تقریبا د درنو وسلو ډزې هم کېږي. او ورسره اوس هم زما د خبرو په بیکګراوند کې په تاسو ډزو اوازونه اورئ چې په ساحه کې اوس هم عملیات روان دي. تر دې چې د مخکې تقریبا د ایساف یو دوه هلیکوپټر راغلی او دوی په دغه ودانۍ په چار چاپېره باندې تقریبا د یو لسو دقو لپاره ګزمه وکړه او بېرته ستنې شوې. خو اوس هم داسې ښکاري چې تقریبا جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. اوس هم ودانۍ کې دننه امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. تاسو اشاره کړې وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د دوی وایان ذبیح الله مجاهد له نامعلوم ځای څخه ازادي راډیو ته وویل چې تقریبا د دوی د حملې هدف په کابل کې د امریکا سفارت، د ناټو قمانداني او د ملي امنیت اداره وه. خو همدا اوس د ملي امنیت په اداره کې ولاړې مه درې په ویلې کې چې تقریبا د دغه پیښې د ځای څخه تقریبا د یو نیم کلی یا دوه سوه متره لرې پرته ده. هلته تقریبا حالات نورماله دي او د امنیتي ځواکونو ټول تمرکز په دغه ودانۍ باندې دی. د ملي امنیت یو چارواکي تقریبا د دوو کسانو وژنه تایید کړه چې په هغو کې یو پولیس دی او یو هم د یو ټیکسي ډرایور دی چې تر اوسه پورې وژل شوی دی. نو تر اوسه پورې هم سیمه قلابنده ده، د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي او تر اوسه پورې هم د تلفاتو په اړه باندې د هیڅ معلومات تر نن ورځې په څومره شمېر کې خلک وژل شوی دي او د حمله کوونکو شمېر څومره و. نو د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې څلور حمله کوونکي د ودانۍ ته ننوتلي وو په لومړي سر کې، او درې ترڅنګ په ورته وخت کې د کابل ښار د بیمارو په سیمه کې هلته هم یوه انتحاري حمله شوې وه. هلته هم حادثه شوې وه چې د ترافیکي پولیسو څخه په نښه کې او د امنیتي ځواکونو په وینا حمله کوونکي د پولیسو لخوا پیژندل شوي او مخکې له دې چې خپل هدف ته ورسېږي خپل ځان له زوال دی او چاته پکې تلفات نه دی اوښتي. بله جواب دی.
بله، تاسو له خپل امنیت سره فکر کوي اوریدونکو؟ تاسو واوردل چې زموږ خبريال خبري کوي او د دوی د خبرو له شا د ډزو اوازونه راځي. دا په کابل کې د نننۍ وسلوالي حملې له جریانه د ازادي راډیو د خبريال حمید مومند رپورټ و چې تاسو واورید. حمید مومند را سره په لاین کې هم دا اوس د افغانستان د ملي امنیت د ریاست معاون را سره د ټلیفون په لاین کې دی او دوی غواړي چې په دې ارتباط خبري وکړي. نو تاسو ډاکټر صاحب ریاض د ملي امنیت د ریاست مرستیال، تاسو کولای شئ چې د دې نننۍ حمله په ارتباط خپل خبري وکړي چې آیا د دې حمله هدف څه و؟
او فرشتگان دکتر سب اوری فرشتگان
بله بله و بله
او فرشتگان دکتر سب خبری اخری اغا چون زنگری مسئولیتون و سپارتی اونن دقا دو وزیر دو وزینا هغه لاړ هغه په خپلو خبرو کښې لاوي حدیث ته وویل چې په دغه پېښه کښې پوره تدابیر نیول شوي دي. ټوله ساحه معاشره ده، موږ په ځانګړو امنیتي تدابیرو نه استفاده کوو څو عامو خلکو ته ضرر ونه رسېږي او عملیات موفق روان دي. د هغه په وینا ډاکتر زیا د ملي امنیت مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کښې یوازې یو پولیس وژل شوی ده. هغه لومړني معلومات دي چې ډاکتر صاحب زیا ازادي راډیو سره شریک کړه. وروستي معلومات دا دي چې یو موټر له څلور کسه انتحاریانو سره دغه تحلیل ته نوتلی دي. دغه معلومه لکه چې دغه سره څو کسان دي دغه موټر کښې دننه څومره وسایل دي څومره مهمات دي. اوس هم مقاومت روان دی دغه تعمیر باندې له هره لوري نه منظم ډزې کېږي. مونږ تعمیر ته مخامخ باندې ولاړ یو او ساحه د امنیتي ځواکونو لپاره محاصره ده او دوی ډېر مطمئن دي دوی کړو کښې ده.
درنو اوریدونکو تاسې زما د همکار رحیم الله سمندر خبرې اوري. سمندر صاحب، تاسې ته د ملي امنیت د ریاست مرستیال په دې ارتباط هم څه وویل چې وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د دوی هدف د ملي امنیت د ریاست ودانۍ وه؟
دا چې دی ډاکتر ضیا وویل چې دا یو تعمیر لاندې ودانۍ ده او جوړېږي، جوړېدو په حالت کښې ده. دوی ویل دغه ودانۍ یوه دروازه چې یو عارضي دروازه ولې دغه ودانۍ لپاره جوړه شوې ده، دغه دروازه یې ماته کړې ده. د موټر سره دننه ننوتلي دي، ورپورته شوي دي. دغه تعمیر چې دا تقریبا لس دولس پوړي ده تعمیر دی او دې نه دغه تعمیر د کابل ډېرې مهمې د حق څلور لارې خوشا مهمو دولتي تاسیساتو سره جوخت دی. خو په ډېر جرات سره مونږ ولیدل چې مسؤولین امنیتي مسؤولین د دغه تعمیر خوشا ته ټولو ځایو نه منظم عملیات کښې یاته روغلي خبره راوغورتو چې د هغوی نه په استفادې سره دا تعمیر په واک کښې واخلي. خو بیا هغو هلیکوپټرو وګرځېدل خو ځانګړي عملیات د هلیکوپټرو د خوانه ونه شو. خو اوس هم د میکرویانو طرف نه د دوه طرفه نه چې دوه طرفه ظالم نوي میکرویان نه دي د ملي امنیتي مسؤولین د ټول څو خواوو نه احساس کلو تسکري کلو چې دا هم د امریکا سفارت تر مخې دی د دې ځای نه د ټولو لورو نه پر دغه تعمیر باندې ډزې روانې دي. دا اوس هم تاسې زمونږ غږ تر څنګ نورې ډزې هم اوري او بېخي مونږ کله کله وینو د تعمیر باندې یو ډول د ګولیو باران کېږي او دغه ټول په دې کښې راکټ له سپکو درنو وسلو نه کار اخیستل کېږي. کله کله ډېر کم دا خواله مقابل لورې نه اوس هم ډزې کېږي خو دا نه دی معلوم چې څو کسه دي. یو ویره چې موجود ده هغه دا ده چې دغه موټر چې دننه تعمیر ته ننباتل شوی دی دلی کنسیجایي مواد دي دا نه دي معلوم چې څومره مواد دي څومره وسېږي یا دې موټر کښې دننه څومره خلک وو دغه لاسوسو پورې معلوم نه دي. نو دې لپاره د عملیات په کښې دی چې څه وخت ونیسي.
او سمندر صاحب، تاسې خو وینئ چې دا استوګنه سیمه ده، دلته ملکي خلک اوسي او ډېره ګڼه ګوڼې څخه ډکه سیمه ده، نو دا سیمې ته تاسې څه فکر کوئ؟ تاسې چې دا خپله دا حالت په سترګو ګورئ، دا ملکي خلک به فکر کوي څومره له دې څخه متاثره شوي وي؟ په دا سیمه کښې وضعیت څنګه دی؟ آیا دوکانونه ټول وتړل شول، خلک وتښتېدل، څنګه
ملکي خلک په ځانګړي تدابیرو سره ملکي خلک ټول دا لارې بندې شوي دي؟ دېته تقریبا عبدالحق څلور لارې ته چې تقریبا د پېنځو شپږو خواو نه لارې را وسلېږي. یوه لاره چې ننګرهار خوا نه را ځي ورته شرقي خوا نه، دغه لویه لاره د ننګرهار لاره، دغه راز میکرویانو زړو درېیم میکرویانو څلورم میکرویانو چې کومه لاره ورته را ځي هغه د خوا نه، دغه راز د مسعود څلور لارې نه چې کومه لاره ور ځي، د شاشدره خوا نه چې کومه لاره ور ځي، یا هم د زړو میکرویانونو چې دوه لارې ورته را ځي، دغه ټولې لارې تړل شوي دي، ټولې لارې بندې دي. او د دغه عبدالحق څلور لارې چې خواوشا یې میکرویانونه دي شاشدرک دي، دغه ټوله ساحه کښې د خلکو عامو خلکو ګشت ګزار نه شته، هېڅ څوک نه ګرځي. دغه راز دغه د میکرویانو ته مخامخ دې خوا دې ته د مطبري بلاکونه وایي، دغه بلاکونو کښې هم امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي دي چې دا دې تعمیر ته بېخي تقریبا په سل یا سل متري کښې واقع دی او د همدغو د مطبري له بلاکونو نه مستقیم دغه تعمیر باندې ډزې کېږي او دغه عملیات سر لاندې دی. دغه راز عسکري کلوب د اصاف ناټو عسکري کلوب چې دې ته څنګ ته دی دا دا اوس هم تاسې اورئ زمونږ بګراوند کښې د دوی الکول خپرېږي چې دې کښې دوی پر لفسې وایي په انګلیسي ژبه چې ساحه اوس هم عملیات بشپړ نه دي. هر چا نه غوښتنه کوي د کابل استوګنو نه ښاریانو نه د دغې سیمې خوشا استوګنو نه چې هېڅوک باید بیرون ونه وځي، هېڅوک باید سړکونو ته لاړ نه شي. دغه راز هغه دویم عملیات چې په بلمارو شوي دي هغه هم د کابل هوایي میدان افغانستان ولر کې هغه هم ملي امنیت مسلې مې بریا دي
و داوس سمندر
سره نیولې راوست
داوس را سره احمد زبیر ژمن د ټلیفون په لاین کې دی غواړي چې دا د بیمارو د دوو عملیاتو په ارتباط ځانګړي معلومات وړاندې کړي سمندر صاحب له تام مننه حمید مومن مننه او جو احمد زبیر ژمن ته چې دی د بیمارو د عملیاتو په ارتباط معلومات وړاندې کوي ژمن صاحب
مطلب دې به بیمارو د عملیاتو په اړه صرف دوه معلومات مو کراغلي چې یو تن چې مختلف ځینټاري همدا او کې غني ورسوې ده البته دلته لګمخ کې په خبرونو کې تاسو واورئ چې د مزنګ په سیمه کې هم یو انتحاري ځانمر ګیبریټ شوی دی د هغې په اړه وروستي جزئیات دي چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن شاوخوا 15 باندې 3 بجو باندې دغلته د حبیبي لیسې سره نږدې ځانوژن کې حمله شوه چې په هغې کې یو بلکي کس ټپي شوی او یو پولیس بل یو پولیس هم ټپي شوی دی په دوی په اړه یو انداوس یو اعلامیه مطبوعاتي اعلامیه خپره کړل چې په هغې کې نور جزئیات نه دي ورکړي چې د حمله د چا د څنګه شوې ده او همداراز ویلي دي چې د حمله کوونکي د هویت په اړه تحقیقات روان دي نور جزئیات نه دي ورکړي البته د یادولو وړ ده چې د کورونا چارو وزارت په همدې څو د مخکې کې دوی دا تایید کړل چې دا د عبدالحق سره لارې په حمله کې تر اوسه پورې 15 ملکي کسان ټپیان شوي دي او جګړه اوس هم روانه ده او څو تنه برید کوونکي هم وژل شوي دي البته د دوی خپلې مطبوعاتي اعلامیې کې د پولیسو یا امنیتي ځواکونو ته د مرجوب د رسېدو په اړه څه نه دي ویلي او نور معلومات هم نه دي ورکړي بلخوا داسې هم وسلوالو مخالفینو د ټولو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې له دې سربېره د کوټ سنګي په سیمه کې دوی هم د نظم عامه پولیسو په یو مرکز باندې دوی ځانمرګي بریټ کړی دی همدارز دوی دا ایده هم کوي چې د پولیس چرخي په سیمه کې د نوي سرکې سرکې نو په ساحه کې هم دوی په یو موټر باندې ځانمرګي بریټ کړی دی په یو دوه موټر باندې چې په کې امنیتي کسان دي البته دا ورسته ایداوي چې دي د طالبانو د امنیتي مقامات لخوا نه دي تایید شوی او نه هم مونګه په ریبانې توانې دی چې له مقامات سره په اړه خبرې وکړي چې اکثره د ټلیفونونو اوس ما ډیر هڅه وکړه چې د کورونا شر وزارت او یا هم کومبل امنیتي مسول سره وایي کوم چې په دې ورسته دا په اړه هم دغه معلومات واخلم خو نه توانې دی چې دا جزئیات ترلاسه کړم
خیر یې سه کوردی ودان زبیر ژوند درناوریدم کو د افغانستان د کورونا چارو وزارت څخه ورستی ترلاسه شوی معلومات وایي چې په دغه حمله کې نامعلوم اندازه خلک برخه لري په کابل کې په دیموکراتانو په سیمه کې په نننې حمله کې او د کورونا چارو وزارت ویان د ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په باور دغه حمله هدف یوازې د ملکی خلکو وژل کېدای شي ځکه سیمه د ملکی خلکو څخه ډکه ده د نورو معلوماتو د پاره ازادي راډیو سره اوسئ لطفا تاسو زموږ ویب سټ ته ورسئ زموږ پر ویب سټ باندې په دې ارتباط په تفصیل رپورټونه خپاره سوي دي په کابل کې زما همکار احمد زبیر ژمن د دغه نننې حمله په اړه د افغانستان د دفاع لپخوانی وزیر او د پوځي چارو لکارپو شاهنواز تھنی سره مرکه کړې ده او د اولی پښتنې په جواب کې شغلی تھنی ویلی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امنیت د انتقال پروسه روانه ده د حمله د افغان ځواکونو د ضعف ښکارندوی کوي او کنه نو دا مرکه په ګډه سره واورو
زه داس فکر کوم چې دغه نننې پیښه د کابل ښار په منځ کې دا داسې معنا لري چې په افغانستان کې جنگ دوام لري او جګړه ختم نه ده دواړه غاړې کڅ دولت او نړیوال ائتلاف او د دولت مخالفین طالبان دا په جګړه باندې تکیه کوي او دوی د خپل بادي فعالیت نه صرف نظر نه کوي بل دا چې دغه ننانې پیښه دا د نورو پیښو په شان د پیښو یو تسلسل جوړوي او په دې معنی چې ابتکار او انسیاتیف د دولت او نړیوال ائتلاف د مخالفینو په خاص ډول طالبانو په اختیار کې دی نو ځکه د دولت مخالفین یو پر بل پسې په پرلپسې توګه د دولت په خلاف په ډیر ابتکار سره خپل اهداف لمانځه وړي او خپل پلانونه ترسره کوي د دې بل اړخ دا دی چې د افغانستان کې نړیوال ائتلاف د خپل موجودیت په دوران کې د افغانستان د دولت سره یو ځای دوی خپل چارې او ژمنې پوره تر سره نکړي، صادقانه تر سره نکړي، نو همدا وجه ده چې په افغانستان کې وضعیت سردرګم دی، مطلوب نتایج نه لیدل کیږي.
تړای صاحب، تاسو ویلي چې دا د دې څرګندوي کې چې د جنګ لوری لا هم د مخالفینو په خوا کې ده، یا هم د هغو پله درنه ده په جګړې کې، یا ابتکار هغوی په لاس کې اخیستې ده، که مشخصا راسو هغه د ضعف ټکو ته چې امکان لري د هغو څخه په استفادې دوی توانېدلي چې د کابل په ښار کې په ډېرې مهمې ساحې کې حملې وکړي، دا کوم د ضعف ټکي دي؟
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې اداره سالمه نه ده او فساد اوج ته رسیدلی دی. همدا وجه ده چې د افغانستان په ملي وسلوالو پوځونو کې او په خدماتو کې هم مشکلات موجود دي، په هغې باندې هم مستقیما اثر لري. نو زه ویلی شم چې په دغه حصه کې د نورو مشکلاتو تر څنګ چې په افغانستان کې په خاص ډول په دولتي ارګانونو کې موجود دي، د نړیوال ائتلاف په وجه موجود دي، یو هم د ګارنیزیون د امنیت او دفاعي چارو کې سیستم دی چې په هغې کې د وسلوالو پوځونو ټول قوتونه ګډون کوي، د نړیوال ائتلاف مشته قوتونه په ګډون. بنا دغه سیستم چې دی، لکه څنګه چې تعلیمات وایي، اصول و پرنسیبونه او نظامی تعلیم وایي، هغه سې جوړ شوی نه دی. بل دا چې دا خدمتونه چې دي د هیواد په چارو کې، په خاص ډول په نظامی چارو کې، د ګارنیزیون د سیستم په چارو کې، دا هم نیمګړی دي، صحیح نه دي. نو همدا وجه ده چې مخالفین د دولتي ارګانونو د کمزورتیاو څخه، د غلطیو څخه، د اشتباهاتو څخه، د بیکفایتیو څخه او نورو ناخوالو څخه دوی د ځان لپاره ګټه کوي او خپل اهداف لمانځه وي.
د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر او د سیاسي د پوځي چارو کارپو شاهنواز ترنایو. د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان آلن او یو شمېر نورو لوړ رتبه دولتي چارواکو په کندهار کې د سولې په ارتباط په ورستیو کې یوه غونډه کړې ده چې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی په ارتباط له سیمې څخه رپورټ وړاندې کوي. خو مخکې تر دې چې کندهار ته ورسوم، دا اوس راسره رحیم الله سمندر له کابل د ټلیفون په لاین کې دی او غواړي چې په کابل کې د میکریانو په سیمه کې د نننۍ وسلوالي حملې په ارتباط ځینې نوي معلومات چې د دوی لاسته رسیدل دي وړاندې کړي. سمندر صاحب، مهرباني.
همدا اوس فرشته جان داسې غږونه م اوري، اوس هم دوی ډزې روانې دي، دوه دانې د دفاع وزارت، ملي دفاع وزارت دوه هلیکوپټرې ساحې ته راغلې. دوی د دغه تعمیر خوښه ګرځي او کوشش کوي یو زاویه پیدا کړي چې څو دغه تعمیر باندې راکټي بریدونه وکړي. دغه دواړه هلیکوپټرونه سینې باندې راکټونه لري، مخصوص راکټونه، او د دفاع وزارت مربوط دي. او د دې معلومیږي چې اوس هم درنه دغه روان دی، مزاحمت روان دی، نو له ځانګړو هوایي قواو له افغانستان ملي ولو د ځانګړو هوایي قواو نه ګټه اخیستل کېږي څو دغه تعمیر تصفیه شي.
نو
خدای یو څه اندېښنې هم لري، اندېښنې دا دي چې که چېرته دغه راکټونه اقل د تعمیر نه لرې لږي، دا اوس څه واورې د دغه هلیکوپټر ډزې دي، دا اوس اوري چې هلیکوپټر په تعمیر باندې ډزې وکړي او چې دی چې بل ځل دویم ځل زیاتره ګرځي دغه دواړه هلیکوپټرې. او خدای موږ ته که دغه ډزې اخوا دېخوا مسکوني سیمې ته ولګېږي، یا هم په میکریارونو کې، نو ملکي تلفات هم لرلی شي.
سمندر صاحب، ډېره مننه. تاسې به په سیمه کې بلغه یاست، نو د اوریدونکو لپاره به وروستي معلومات ستاسو په مرسته وړاندې کوو. اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د کابل د میکریانو په سیمه کې د نننۍ حملې ځای ته د ملي دفاع د وزارت دوه هلیکوپټر استول سوي دي او هڅه کوي چې هغه ودانۍ چې وسلوال ورننوتي دي په راکټ وولي. ستاسو د زما د همکار خبري واوریدل چې وایي که دا راکټ له هدف څخه لري سي، نو شایي ملکي تلفات پیش کړي. دا اوس را سره زما بل همکار احمد زبیر ژمن په ټلیفون کې، فکر کوم ټلیفوني ارتباط موقت سو په کابل کې. په دغه ورځو باندې تاسو پوهیږئ چې ټلیفوني ارتباط ټینګول ډیره سخته خبره وي. د افغانستان د سولې د پروسې په ارتباط یو تازه پرمختګ دا و چې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی او په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان آلن او یو شمېر نور لوړ رتبه دولتي چارواکو په کندهار کې د سولې په ارتباط د خبرو لپاره غونډه کړې وه. دغه رپورټ تاسو پوهیږئ چې نن په خبرونه کې زموږ نور رپورټونه له کابل څخه زیات سول. په دې خبرونه کې له نشره پاتې سو د ازادي راډیو د شپږ بجو په خبري مجله کې به حتما درته خبرو. اوس به نوریاس نوري د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط وړاندې کړي.
د کابل خاردې مکروریانو په سیمه کې د عبدالحق